بچه هکه سان تورک سی چه عصری علوم وای او دینی علوم که بچه دی تخبال اسناد و تکل سی لکه پا دینی علومی که زنگری اسناد
ستاسی پیغام ستاسی نظر
در نوریدن کو شپاک بجاو دیرش تقی شوی مخکل دی چلار شده لوبو لمایدان اخبروانم و ورو یو زل بیام ده خبر نولندیس د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې تر 1500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې په دې یوه میاشت کې د 1500 افغانانو تر څنګ 315 نور زندانی افغانان د پاکستان له بېلابېلو زندانونو هم تر خوشې کېدو وروسته افغانستان ته رسېدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له ثبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو بنسټونو ته ورمعرف شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې تر اوسه 300 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو ډلهییز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یکشنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغې ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د کوشت او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سیندي حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د دغو سیندي حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره دې اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر یانګ وانګ یي سره په پرونۍ کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سلیوان په تایلنډ کې له وانګ سره د خبرو پر مهال له هغه غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران په لبه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران په لبه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو هم حملې زیاتې شوي. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا بیا د ایران په لبه حوثي یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي. د عراق او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو په عراق کې د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو پر راتلونکې د خبرو لومړنی پړاو پرون شنبه بشپړ کړ. بغداد هیله مند دی چې دغه بحثونه به یو مهال ویش ته زمینه برابره کړي چې له مخې به یې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو حضور کم شي. دا مهال د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي. دغه ائتلاف په 2014 میلادي کال کې هغه وخت جوړ شو چې دغه افراطي ډلې د عراق د ګاونډي هیواد سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې کله چې د اکتوبر پر 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې، په عراق او سوریې کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلاف په وار وار حملې شوې. د حملې د هغو افراطي ډلو لخوا شوې چې ویل کېږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. او د فلیپین چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب کې چې ناکراري پکې زیاته ده، د پوځ لخوا 9 تنه مسلمان مشکوک وسلوال وژل شوي دي. پوځ پرون شنبه ویلي چې په وژل شوي کې دوه هغه کلیدي مشکوک کسان هم شامل دي چې د تېرې میاشتې په بمي حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې چې څلور عیسوي عبادت کوونکي وژل شوي وو. د پوځ ویان لوی دی مالا ویلي د دولت الاسلامي وړې ډلې په وړاندې چې له داعش ډلې سره تړلې ده، دغه عملیات د پنجشنبې په ورځ شوي او پر مهال یې څلور پوځیان هم ټپیان شوي دي. پوځ وایي له پنجشنبې تر جمعې پورې د دوی ځواکونو له 1500 افراطي وسلوالو سره په ډزو بوخت وو چې وروسته په کور کې کلابند شول. د فلیپین چارواکي وایي د 9 وژل شویو له ډلې د 8 هویت تثبیت شوی. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت ازادي رادیو د لوبو له میدانه او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې ونی او بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو به د دې ونی د لوبو له میدانه او نیز سپورتي خبرونه کې واوري چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې دوه پرله پسې سیالۍ وبایللې. په دې خبرونه کې به په لاملونو پوه شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میاشت له پایله له سریلانکا سره درې لوبلړۍ پیلوي.
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ.
د آسترالیا د بیګ بیش لیګ پایلوبه برزبن هیټ لوبډلې وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبې. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوې او سیالۍ وروستۍ حال. د فوټبال د آسیا جام سیالیو ګروپی پړاو پای ته رسیدو ته نږدې دی. کومې لوبډلې مخکښې دي په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. د خپرونې په دویمې نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خپرو. د دې اونۍ مرکه مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلنې لوبډلې د وروستیو سیالیو په تړاو ده. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې تر څو نړیوالو جامونو وروسته یو وار بیا د مینوالو کرکټ څارونکو د هیلو برخلاف سیالۍ کړې دي. دوه لوبې پاکستان او نیوزیلند ته بایللې دي او له نیپال سره سیالۍ پاتې ده. د کرکټ مینوال له دې عمله اندېښمن دي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. په دې رپورټ کې جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان کم عمره لوبډلې پلې لومړنۍ دوی سالي پاکستان او نیوزیلند ته وبایللې. افغان کرکټ بورډ وایي که لوبډلې له نیپال څخه خپل سیالي وګټي نو د دې چانس لري چې د شپږو غوره لوبډلو ګروپي پړاو ته لاره پیدا کړي. افغان لوبډله به د روان جنوري میاشتې پر 28 نیټه د نیپال سره سیالي وکړي. یاد لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د جنوري پر 26 نیټه چې د دې ټورنمنټ د پیل دویمه ورځ وه له پاکستان سره وکړه او د 101 منډو په توپیر یې وبایلله. پاکستان افغان لوبډلې ته د 240 منډو هدف ورکړی وو او افغان لوبډلې په ځواب کې یوازې 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. دغه ورځ افغانستان په دویمه سیالۍ کې هم له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه. دغه سیالۍ چې د جنوري پر 28 نیټه ترسره شوه افغان لوبډلې لومړنۍ توپ وهنه وکړه او د 2 منډو هدف یې ټاکلی وو. د نیوزیلند لوبډلې هم د توپ وهنې په برخه کې د ډیرو ستونزو تر ګاللو وروسته د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا خپله کړه. د افغان لوبډلې د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي له پایله د دې لوبډلې په ټاکلو کې د انتخاب کمیټه تیروتې وه. خو ټاکل شوې لوبډلې که په ذمهواري کرکټ کړی وای تر دې دمه به یې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي وای. هغه وای
یو شی بل چې موږ په بیلډینګ کې ډیر وخت نه مشکل دا د پاس لیول نه را شروع ده تر لنډ لیول پورې دغه مشکل سټیل موږ لرو. په درې د شپږ څلوېښت لنګو باندې درې اوټو بیا په درې پنځوس باندې شپږ اوټو دغه د لوبغاړو مسلسل اوټېدل دا ما په دغه آیډیا باندې زه پوه نه شوم. په کار خو دوی دا چې واړو واړو پارټنرشپونه وکړي لس رنګه پارټنرشپونه په دغه سویکټو کې دوی کوي دا به د ټیم لپاره بهتري. یو شی چې زه بل پکې اټکول ما غوښتل هغه دا چې د موږ ټیم په دغه یو نوي رنګونو کې دوه څلوېښت ایکسترا سیټ کړی دی یعنی سړي رسوندونه ایکس رې موږ نه کړی دی. نو د منګل لوبډال او د منګل کوچ سټاپ ته په کار د چپ دغه کار باندې جدي په دغه دغه شي ته ډیره جدي توجه کی چې په یو نوی رنګونو کې ته سړي رسوندونه یو ټیم ته ورکه مطلب دا چې ته یو پیز هغه د رنګونو چې دا یو برخه ته لري په ایکس را باندې ورکړه. نو بل میچ به نیپال سره نیپال ما سره ټیم نه دا نیپال چې کوم میچ تیر نیوزیلند سره وکړ 200 رنګونه ورپسې بیا ته وکړه نیوزیلند ته 300 کړی. نو په دې هله چې پراتونکو میچ کې خو ځلېږي او دغه ټول نقاط ته دوی پام وکړي.
بل لوري ته د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته په یو رالېږلې پیغام کې ویلي لا هم افغانستان په نړیوال جام کې د مخکې تاک چانس لري. د شغلي سادات په باور که افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د 12 لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي چې هلته رسیدلې 12 لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي وکړي.
هو د هر ګروپ نه درې درې لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. که نیپال ته هم ماتې ورکړو ان شاء الله بل ګروپ ته ځو بل پړاو ته ځو. بل پړاو بیا سوپر سکس دی په دوه ګروپونو تقسیمېږي، شپږ ټیمه یو ګروپ کې، شپږ بل. نو هغې نه بیا هر ګروپ نه دو دو ټیمه مخکې پړاو ته نیمه پای لوبه.
د ویلو ده چې د افغانستان تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د 2013 او 2021 میلادي کلونو نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړې وه.
اوس د افغانستان د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ له سریلانکا سره دي. د غراس تر سریلانکا وروسته به یاد لوبډله له آیرلند هیواد سره لوبې وکړي. د سریلانکا سیالۍ په یاد هیواد کې د فبروري میاشتې په دویمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28 به دوام وکړي. له اکرام الله اکرامي تفصیل اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلند هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل،
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یوه ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر 28 نیټې دوام وکړي. او همدارنګ
له سریلانکا هیواد سره د لوبیز سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له آیرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د آیرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي،
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري، په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
د ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړې شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارونو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مګډر مټ د روزونکو په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي، ښاغلی مګډر مټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپل دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مګډر مټ د ظرفیت لوړونې په برخه کې د درېیمې درجې سند لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادیش، سریلانکا او آسټرالیا کرکټ لوبډلو سره په بېلابېلو روزنیزو ډګرونو کې د کار کولو کافي تجربه لري. د ولده چې یادې ادارې د ملي لوبډلې لپاره د کارکردګۍ، د څېړنې او فزیکي تکړښت په برخه کې هم د روزونکو لټه پیل کړې ده. اوس د سوداګریزو لیګونو څخه، د کرکټ په درې سترو سوداګریزو لیګونو کې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په سیالیو بوخت دي. د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ، د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ او د بنگلاديش غوره لیګ په یو وخت کې پیل شوي دي چې د نړۍ د نورو مخکښو لوبغاړو په ګډون پکې دا ځل د افغان لوبغاړو ګډون هم پراخه دی. تازه د جنوري په 28مه نیټه د سویلي افریقا د لیګ اړوندې لوبډلې سن رایزر ایسټرن کیپ له چټک توپ اچونکي فرید ملک سره تړون لاسلیک کړی دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ملک په دومره ستر سوداګریز لیګ کې د لوبېدو تړون کوي. هغه چې د هند پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د ویرات کوهلی په ګډون درې پیاوړي هندي توپ وهونکي وسوځول، د نړۍ پام یې ځان ته راړولی دی. دغه راز په یاد لیک کې نوید الحق او نور احمد بیا د ډربن سپر جاینټ لوبډلې ته لوبېږي چې یادو لوبغاړو د جنوري په 28مه نیټه د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې پر وړاندې په یوه لوبه کې په ترتیب سره دوه درې لوبغاړي وسوځول چې نور احمد د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دې لیګ کې ظاهر خان هم لوبېږي. د بنگلاديش په غوره لیګ کې بیا محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ابراهیم زدران او نجیب الله زدران بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. نجیب زدران په خپل لومړی لوبه کې نیمه سلیزه وهلې وه او غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز په یو بله لوبه کې هم تر دیر شو زیاتې چټکې منډې وکړل شي، بیا هم لوبه وګټله. عظمت الله عمرزی هم د خپلې لوبډلې لپاره په یوه لوبه کې په سختو شیبو کې وڅلوېښت منډې وکړل شي، د غوره لوبغاړي په توګه یاد شو. د اماراتو د نړیوال لیګ په سیالیو کې بیا قیس احمد، رحمان الله ګربز، کریم جنت، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او وقار سلام خیر لوبه کوي. د یادو لوبغاړو له ډلې ګربز او فاروقی خپل لوبډلو ته خلو ویدلې دي او سیالۍ یې ګټلې دي. د ورځې شدا لیګونه به د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړنیو دوه اونیو کې پای ته ورسیږي. اوس د افغانستان کورنۍ سیالۍ. افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې دویمه درجه ولتی سیالۍ او پنځلسم پړاو یې د روان جنوري میاشتې په اتلسمه نیټه پیل کړی دی. د سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې جریان لري، اووه دېرش لوبډلې برخوالې دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادې اووه دېرش لوبډلې په شپږو بېلابېلو ګروپونو کې ویشل شوي دي چې د یوویشت ورځو په موده کې به یې ترمنځ درې نوي سیالۍ ترسره شي. ټولې ګډون کوونکې لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل له یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه سیالیو ته لاره ومومي چې د دویمه درجه ولتی سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د استرالیا د بیگ بیش لیگ په پایلوبه کې برزبن هیټ لوبډلې د سیدنی سیکسرز لوبډلې ته د څلور پنځوس منډو په تفاوت ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. پایلوبه چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په څلېرویشتمه نیټه د استرالیا په سیدنی ښار کې ترسره شوه، د هیټ لوبډلې لومړۍ توپوهنه کړې وه او یو سل اووه شپېته منډې هدف یې ټاکلی و. سیکسرز لوبډلې په ځواب کې ټول لوبغاړي په اتلسم اوور کې له لاسه ورکړل او یو سل دولس منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د هیټ لوبډلې لپاره جوش برون درې پنځوس منډې کړې وې او سپینسر جانسن څلور لوبغاړي سوځولي وو. د ولید چې سکال د بیگ بیش په لیګ کې یوازې یو افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز په لوبډله کې اخیستل شوی و، خو په هیڅ سیالۍ کې یې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ. او اوس د فوټبال له ډګره یو خبر. د فوټبال آسیایي فدراسیون له لورې د څلورویشتو هیوادونو ترمنځ د فوټبال لوبې پیل شوې دي. د دې سیالیو ګروپي پړاو پای ته نږدې شوی دی او ډېر ژر به د شپاړس غوره لوبډلو مرحله شروع شي. د جنوري په درویشتمه نیټه په یوې سیالۍ کې فلسطین د هانګ کانګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ګروپي پړاو مخکښې لوبډلې معلومې شوې دي. جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر ملاورو. د لوبو له میدانه سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو د خپرونې نیمې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خپرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید دی. دا ځل مو په نړیوال جام کې د افغان نولس کلنو ځوانانو د وروستیو ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واورئ.
احمد زید صاحب، هرکلی درته وایم. د پیل پوښتنه مې دا ده، په نړیوال جام کې د افغان نولس کلنې لوبډلې د دې ماتو لاملونه ستا لاندې څه دي؟
لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره د بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سو دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره د ماسي ده، هغه دا رسې د ټیم تیاری، د ټیم تیاری چې دا بیا ونسو دي سي. او دریم شی کومه وګورو، په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله، وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبدیل سه. او څلورم شی که زه ووایم، د مونږ د کنډیشنل پریکټس ماسې مچونه وکتل، لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډېر زیات پیس سره ډېر زیات نابلده ښکاري، په خاص کر بیټسمنان. نو د مونږ هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سي زی دی، د پیچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي، په کوم آیډیا سره بیټنګ وسي، هغه ته مونږ کنډیشنل تیاری وایي. هغه کنډیشنل تیاری سه ده، هغه ماته کم ښکاري، نو په صحیح توګه نه ده ترسره سوی. نو دا څلور دسې لاملونه دي چې مونږ لوبډله سه ده که چېرته مونږ کړي وای نو نور هم بهتره کېده، خو نسو. نو د مونږ ریزلټ ځکه په اول راوند کې ښه نه ښکاري او ډېر خراب ده.
له ډېره وخته په توپوهنه کې د افغانستان بېلابېلې لوبډلې ستونزې ګالي، دا لوبډله یې هم ښه مثال دی. ولې دا ستونزه نه حلېږي؟
ګوري، هر یو برخه د کرکټ سره د مکمل یو پروسې ته ضرورت لري. ستا به یو دغه پروسې نه تیریږي، بیا به ته په کې خزلېږي. او د یو بیټسمین خو په کرکټ کې د یو بیټسمین جاب سده یا کار ډیر سخت ده، هغه وجه دا داسې دی د یو بال د غلطي گنجایش لري که په یو بال غلط ولوبه او دی اوټ سو نو اوټ ده بیا دواری دی بیټینګ ته نسی راتلی او داسې که بالران یو بال غلط وکړي نو بیا دی چانس لري چې بیا ښه بال وکړي بیا ښه بال وکړي بیا ښه بال وکړي نو بیټسمین چې دی بیا ډېر زیات پوکس ته ضرورت لري ډېر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډېر زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري او یو بیټسمین بیا ډېر زیات هوښیار وي دغه وجه دا ده چې دی په کنډیشن باندې پوه سي د مخالف ټیم د بالر په ښه بال خراب بال پیژني پیچ پیژني او د میچ حالات پیژني نو یو بیټسمین باید که زه ووایم هسې نیمایي کوچ وي نو دا به کم وي چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه سي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري نه تکتیکي ستونزې ولري نه فزیکي ستونزه ولري او ذهني ستونزه خو مې درته یاده کړه چې باید دای زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي نو بیټسمین جوړول واقعا سې دي سخت دي اسانه کار نه ده دا پوره یو پروسه ده پوره یو سیستم به دې ته جوړیږي لږه سیستم نه به تیریږي هغه پروسه به سرته رسوي به ولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي سې افغانستان لپاره اوس بیټینګ پروسس دسې سیستم ماته نه ښکاري سې کار دې پکې کیږي او دغه پروسې نه د یو بیټسمین تیریږي او د ته د بیا ښه بیټسمین یا خراب بیټسمین ویل کیږي
د 19 کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري
که دا لوبډله وګورو د استعداد په حساب که دا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې لوبغاړو کې استعداد شته خو استعدادونه سې دي له لوسه خام دي په دې باندې کار نه ده سوایي داسې دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو دا لوسه پورې را ټیلنټ داسې د ټرین ټیلنټ نه ده نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوی نه دوی صحیح پالش سوي نه دي او د استعداد له لحاظه که وګورو ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې او خو که بیا دې تیاری په لحاظ وګورو دا ټیم تیار نه ده که وروسته راوندونو کې دوی ښه لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي نو چې کله اموخت پیدا کړي هینډ آی کوارډینیشن یې ورسره بلد سي نو ریزلټ به هم ښه سي
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان توپ وهونکو لپاره سخت نه وي
بالکل ما خو د کنډیشن خبره مخکې یاده کړه کنډیشن د موږ دپاره نه وایي ده کوم کسې بال کټ کیږي هغه موږ نه سو جج کولی او سوینګ دپاره د موږ چې د باډي د سوینګ سوینګ ته صحیح نه راځي مونږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې ووینو او هغه طرف ته ولوبو خو د سوینګ طرف ته مونږ نه سو جج کولای چې څنګه د مونږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي نو دا خاص تمرینات غواړي او دې تیاری غواړي دغه دپاره مونږ تیار لوبډله نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دی وکړي سوینګ سیدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو نو سوینګ سره څه مشکل لرو په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي دغه لامل لسی موږ کم رنګونه جوړو زیات رنګونه نسو کولای
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه هغه هم سپینرانو هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي
میشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي خو ډېر کلوز میچ وسو د مونږ سپینران سي دي ښه سپینران دي او مونږ ستمه یم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای سو خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د آسیا د ریجن نه دي هغه به مونږ په خپل سپیننګ باندې خرابه وو خو مونږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي نو مونږ بیا د سپین په زور باندې ډیفین کولای سو نو دغه یو هغه د مونږ هغه قوي نقطه ده چې مونږ یې په ټیم کې لرو
ول کېږي چې افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د مخکې تک چانس به ولري همدغسې ده
بالکل که مونږ درې ټیمه چې کوالیفای کیږي نو مونږ که نیپال ته ماتې ورکوو بیا هم چانس جوړیږي خو که نیپال چېرته میچ ونه ګټي یا میچ ګټلی نه وي نو بیا د مونږ چانس جوړیږي نیپال نه بیا مونږ د دوه پوینټو په حساب باندې هم څه د مخکې تک چانس لرو د سوپر سکس دپاره ځکه درې ټیمونه مخکې ځي نو په سوپر سکس کې بیا ښه خبردار چې مونږ پنځو لوبې لرو نو ټیم کم میچونه بایلیم د ماهیله بله کوچینګ او منیجمنت سټاف نه دا وی سی ټیم ګورځیدا ته ورنکی او دوی ته همیشه پوزیټیو خبرې وکړي. ټیم دې راجګي دو چانس لري او راجګيږي به ان شاء الله.
د دې لوبډلې د روزن کې ډلګي په تړاو سوای عمران فرحات، نوروز منګل، قیام الدین کاکړ او جاوید نوري، آیا تر دوی نور غوره روزن کې وشه باید لیګل شوی وای؟
کوچینګ خو نن سبا دغه دی کوچینګ کومه لړۍ سره روانه ده، خاص کر په افغانستان کې چې خلک لوبغاړي راولي کوچیز تر جوړي دغه خبره نه ده. کوچینګ ځانته فیلډ ده، یو څوک لوبغاړي پاتې شوی ځانته فیلډ ده. که یو لوبغاړی چیرته کوچ کیږي یا یو چا زر کوچینګ کورسونه کړي او ایکسپیرینس نه لري او هغه د یو لوبډلې کوچ کیږي، دا دواړه سیدي ډیر تاثرناک نه لویږي. ځکه که یو ښه لوبغاړی د تا د ټیم کوچی او د خپل د کوچینګ روزنه نه وی کړي، نو هغه کوشش کوي چې همیشه خپل مثالونه مخکې کی یا خلکو نه غوښتنه وکړي چې دماغ ته لوبه وکړي او زه په داسې وخت کې ښه لوبغاړی یم او داسې به مې کول او هغه به مې کول، هغه بیا د بل لوبغاړي لپاره ډېر زیات ستونزمن سي. په کوچینګ کې یو کمالدار ده چې ته به د نورو لوبغاړو هر لوبغاړی به په خپل کالب کې جوړي او په خپل کالب کې به لغنه کار اخلي، مخکې بیولې او دغنه به غټ لوبغاړی په خپل کالب او په خپل تخنیکونو کې جوړي. دا ډېر زیات علم ته ضرورت لري، نو موږ د کوچینګ په سټاپ کې د علم ډېر زیات کمی راته.
د 19 کلن ځوانانو د لوبډلې ټاکلو لپاره لومړی باید څه وشي؟
ګوره که یو 19 کلن ټیم چې ته جوړیږي، نو دا کم از کم هغه مینیمم ټایم چې موږ ورته وایو 2 کاله ده. په 2 کالو کې مونږ دغه دیو لوبغاړي فټنس اله برابر کو، د لوبغاړي په مهارتونو باندې اله په 2 کالو کې تلو حد پورې کار وسی او د دې په تکتیکی مسایلو او د څومره باید کرکټ پوه سي، سره کم گیمو کې مطلب پیچو پیزنی، اپوزیشنو پیزنی، خپل کوي نکتې او ضعیفو نکتې او پیزنی، په مختلفو پچونو باندې لوبه وکي، ډیر زیات ځان پوه کی چې څنګه لوبه دی، یو لیگ بریکر خلاف کیږي، دی لیفټ آرم سپینر خلاف څنګه لوبه کیږي، سوینګ څنګه لوبیږي، دغه ټول مسائل چې دې لپاره کم از کم 2 کاله پکار دي. نو 2 کاله مخکې باید دې لړۍ پیل سي او په دې صحیح سیستم باندې او دې ته یو تګلار روډ میپ جوړ سي چې کوم جنه باید شروع سي او په کوم جنه باندې ختم سي او موږ چې روان یو کوم قسم لوبغاړي دي. شاته ډېر زیات ماستر پلانینګ کیږي چې کوم قسم لوبغاړي په کار دي، ورکا پم چیرته ده، کوم ملک ده، سوینګ به کیږي، د موږ د لوبغاړو تخنیکونه باید څنګه وسیږي وغیره وغیره، او د دې په تیاری باندې په ټول تیاری باندې کار شروع سي. نو کم از کم 2 کاله دي او کچا 3 کاله مخکې شروع کړو نو لا ښه ده.
دا نړیوال جام د لوبغاړو د پروفایل او راتلونکي جوړولو لپاره څومره مهم ده؟
بالکل، انډر 19 خو ډیر مهم کرکټ ده. انډر 19 کرکټ ډیر زیاتې معنا لري. اوله معنا دا ده د تر روان راتلونکي کرکټ څنګه ده، یو خو دې مکمل هغه تصویر خلکو ته ښیي، هغه عکس دې ښیي سره روان دورې 4 کاله یا 5 کاله بعد به د افغانستان کرکټ چیرته دی. د دوی هغه د کریم هغه د بیسټ ځوانان چې دوی راټول کړي دي په ټول ملک کې، دغه حالت دا شی ده. نو که حالت خرابې خلک داسې فکر کوي سه 2-3 کاله بعد به دوی کرکټ ډیر مخکې نه وي، که ډیر ښه وي نو خلک دا فکر کوي سه دوی راتلونکی سه ده دوی به ډیر ښه ټیم لري، د نېشنل ټیم که چېرته د انډر 19 د ښه ټیم وي. او بل انډر 19 که ته په انډر 19 لوبډله د یو ملک ته بل انډر 19 نه ګټي، نو مطلب دا د سپرا روان وخت کې ته لغونه په نېشنل ټیم کې هم ګټي. بل سه څومره فنډ په انډر 19 باندې استعمالیږي، دومره فنډ یو کرکټ بورډ نه سه استعمالولی، دا د آی سی سی نه ټول انویسټمنټ کیږي، ټول ملکونه راغونډیږي، یو ایشیا کپ کوي، یو په خپل ریجن کې مطلب موږ خپل ریجن کې ایشیا کپ کوو، بیا ورلد کپ له ټولو ټیمونو سره کوو. دې کې د لوبغاړي هم ډېر زیات ټرین کیږي، په ډېر زیات مصارف هم راځي، دا د تاروخانه آینده او بیکار آینده هم تصویري. نو انډر 19 ډېر زیات مهم کرکټ ته په دې باندې باید ډېر زیات فکر وسي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو، د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله عمل شه.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.